پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خپرونه په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او وبپاڼو لیکنې او 19 پروګرام ستونزې او سرکار د ورو خبرونه له اسرار عالم مومند اوري.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. د مومند ایجنسی په ساپو کې ناڅرګند وسلوالو د لیوي ځواک 2 سرتیري وجلي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د شام او یوکرین په اړه خبرې کړي. او زه خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشال سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر شاجي ګول وویل دوی هیله لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به یې له اسمبلی منظور شي.
قبایل ولا دا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د اسمبلی کې چې کوم ریکمینډیشن سبمیت شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاشي اور انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي.
یاد وی چې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د پارلماني غړو یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند او عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د قبایلی سیمو د امن او پرمختګ لپاره دې دغه سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي، خو ځینې سیاستوالو او قبایلي مشرانو دغه وړاندیز مخالفت کوي. د مومند ایجنسی په سپو کې نصرګند وسلوالو د لیوي ځواک 2 سرتیري وجلي دي. بلخو د مومند ایجنسی سپو مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمواري کې د کاڼو غرونه بند کړي او دوی له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. چارواکو نن مشاله ډوته ویل چې د لیوي ځواک سرتیري بیګا مسخوتن په زیارت غر کې په ډزو وجل شوي. بلخوا نن له مشالډو سره په خبرو کې د یادې سیمې یو مشر رسول خان وویل چې د ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه کاڼو غرونو بندېدو له وجې د زرګونو خلکو روزګارونه په ټپه درېدلي.
یار دغه کتاب خدان نه وي خو لسېدل زره خلک کار کوي که نه دوران مزدوران هم دي ګاډین دي دا غریب کې مسلمان چلوي نو خل ډېر بې روزګاره دغه شي که نه دلته اډي دي تا وځي چې دا کان له خل لازي څوک اخلي.
د غرونو چې سنگي مرمر کاڼي ترې پریخور لاهور او د ملک نورو برخو ته وړل کیږي. پولیټیکل چارواکي وایي ځکه یې بند کړي چې د سیمې خلک یې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترکو تعلیمي ادارو هغو استادانو په درناوي کې غونډه شوې چاته چې د حکومت لوري په 3 ورځو کې دننه د پاکستان پریښودو امر شوې. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترکو استادانو زده کوونکو او د دوی خپلوانو ګډون وکړ. پر دې موقع د یاد سکول یو زده کوونکی مشال ډوته ویل
دوی خپل ژوند 21 کال دوی خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان نن چې شر کوي خالي 3 ورځې کې بلار سي د ملک سره بلی د دوی قصور چې شته قصور ته دوی غدا د چنه مشته چې شان راشي ورته ته نن چې ولور کړی ټیرریسټ یې.
د ترکی ولسمشر په ترکی کې د جولای ناکامې کودتا تور په فتح الله ګولن لګوي او ترکی حکومت په پاکستان کې د فتح الله ګولن تر انتظام باندې چلیدونکو ښوونځیو څخه د ترکی استادانو د ایستلو غوښتنه کړې وه او همدارنګه د 2 ورځې مخکې د پاکستان د کنترول وزارت د ترکی استادانو ته د نومبر تر 6 له پاکستانه د وتلو امر وکړ. مشال ډوته غوښتي د نورستان والی وایي په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. حافظ عبدالقیوم پرون مشاله ډوته ویل چې وسلوال پر دواب ولسوالۍ د پرونۍ حملې په دوام له ماتې وروسته لرې پرتو غرونو ته په شا شوي دي، خو د په خبره وسلوال اوس هم د ولسوالۍ په ځنو شاوخوا غرونو کې موجود دي. د نورستان والی په جګړه کې د افغان ځواکونو وسلوال طالبانو د نقصاناتو په اړه څه ونه ویل. افغان چارواکي د هیواد هغو سیمو ته مخکې له مخکې د مرستو د استولو خبر ورکوي چې د ژمي په موسم کې د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناصر پرون مشر ډوته وویل هغو سیمو ته چې اوسیدونکي یې په تیرو کلونو کې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي له اوسه ورته د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشریزي په څنډه کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره په لنډه کتنه کې د شام او یوکرین په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي چې اوباما له پوتن سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې روس د یوکرین په مسله کې باید د مینسک پر موافقې عمل وکړي. چارواکي زیاتوي چې اوباما همدارنګه د امریکا او روس د بنو چارو له وزیرانو وغوښتل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه پر هغو نوښتونو کار وکړي چې هدف یې په شام کې د جګړې او د خلکو د مصیبتونو ختمول دي. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره هم د جرمني د وزیر اعظمۍ د څوکۍ لپاره کاندید کړي. میرمن مرکل پرون په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه تایید کړل چې غواړي د راتلونکي کال په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دوه شپېته کلنې مرکل وویل غواړي په روانو سختو بدلیدونکو حالاتو کې جرمني ته خدمت وکړي. د اوته دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا پر حکومتي مشرانو د هغوی پر پالیسیو نیوکې کړې دي. په دغه اړه معلومات درکوو. د پاکستان مرکزی حکومت یو رپورټ ښیي چې په فاټا کې د خلکو د غربت کچه د هیواد تر بلې هرې برخې زیاته ده. د چارو یو شنونکي د قبایلي ولس د بېوزلۍ دا لامل په ګوته کړي.
التا ریاست چې کومې ولستا ورکړې دي هغه کسن مدن د رسولو کوشش نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا د سوات پوهنتون هغه زده کوونکو ته چې په امتحانونو کې تر 80% زیات نمبر یې اغستې د پاکستان مرکزی حکومت لیپټاپ کمپیوټرونه ورکړي دي. د یاد پوهنتون مشر وایي دغه پروګرام باید د سکولونو په کچه هم پیل شي.
د انټرنیټ زمانہ دا هر سیس آن لائن کیږي نو پکار ده چې دا سکولونو ته ایکسټند کوشي د موږ د ماشومانو ټریننګ کوشي.
او په ستونزې او سرکار 19 پروګرام کې نن له شمالي وزیرستان د بکرو کل شو خلکو خبري اوري چې وايي حکومت ورته پر وخت مالی مرستې نه رسوي.
د کروڑاوې ارباوې په یوه سوبه سره جامع شي یې په بینک شه دی سود په خلی یا خپل سایډ بزنس پکو.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې د یاد ګوند یو مخکښ حاجی عدل د مړینې د درېیمې ورځې فاتحې مراسمو پر مهال له خبریالانو سره خبرې کړې چې د نوموړي د وینا مهم ټکي زموږ خبریال خالد خان په تیر سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره شریک کړل.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې د خپل ګوند خدای بخښلي حاجی عدل دریم او د هغه په کور کې د فاتحې نه پس هغه بیا خبریالانو سره خبرې کړې دي. اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاناما لیکس په اړه د سپریم کورټ یا د پاکستان د ستر عدالت کې کومه فیصله راغله نو په کار ده چې دواړه فریقین وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان تحریک انصاف عمران خان دغه دواړه فریقین د سپریم کورټ فیصله ومني. خو ده دا هم وویل چې یو خوا خو عمران خان په نواز شریف باندې ټکونه کوي چې هغه په بهر هیوادونو کې کمپنیانې دي. خو بیا عمران خان هم خپله آف شور کمپنیانې دي او د هغه د ګوند ستر سکرتر جاګیر کریم هم په بهر هیوادونو کې دغه کمپنیانې دي او هغه هم د آف شور کمپنیانو کې راځي. ده دا هم وویل چې یو خوا د پاکستان تحریک انصاف مشر په وفاقي حکومت باندې نیوکې کوي چې د کرپشن ګورونه لګوي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی فیروز خټک خلاف هم د خپل ګوند خلکو لکه هغه مطلب دا چې د اسمبلی غړو هم دغه نیوکې کړي چې هغه په کرپشن کې ککړ دی، په اداري فساد کې ککړ دی. دا یو پښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې پکار ده چې کوم د ترخګرۍ د ختمولو لپاره د نېشنل اکشن پلان جوړ شي چې هغې باندې پوره پوره عمل وشي. او د ده په وینا په نېشنل اکشن پلان باندې اوسه پورې هغه عمل نه دی شوی، هغه شان ګامونه نه دي پورته کړل شوي څنګه چې د نمدې ورځ نه د دې تابیا شوي. او خو ده بیا وویل چې په شمالی وزیرستان کې د زربیاد په نوم چې کوم آپریشن او فوجي عملیات وو نو د هغې نتیجې را روانې دي او ښې نتیجې را روانې دي. دغه شان عوامل شلپاتې اسفندیار ولی خان نه دغه پوښتنه هم وشوه چې هغوی د پاکستان د فوج مشر راحیل شریف چې هغه ریټایر کېږي به د هغوی پاتله د دې سره ده. نو هغه دغه جواب ورکړو چې د دې ګوند همیشه دغه ویلي دي چې په کار ده چې د پاک فوج کوم مشر هم وي هغه خپل مدت کې یا په خپله موده کې پوره شي چې هغه ریټایر شي او بیا د هغه نه چې کوم پس سینیئر موسټ کوم وي نو هغه دې د هغه پځای ولګول شي.
له پېښوره زموږ خبریال خالد خان و چې دغلته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کړیو د پرونیو خبرو مهم ټکي له موږ سره شریکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزارت په خپل یو رپورت کې ویلي په پاکستان کې د غربت مجموعي شرحه 8.8% ته رسیدلې. د رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې د غربت شرحه تر ټولو زیاته یعنی 3.8% او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې بیا تر ټولو کم هغه یعنی 24.9% ده. د چارو شیدونکو وایي د پاکستان ریاست د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د ضروري خدماتو نه رسولو په ترڅ کې هغوی بېوزله ورسته پاتې ساتلې دي. تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزارت لخوا جاری شوی راپور په حق لوایي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.4% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 1.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په گلګت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.8% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% ښودلې شوې ده. مشال ریډیو چې کله د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګري ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
سہولیاتو دے نرا سوالو چکم خبر ادا دا دے تیرو او یو کالو کی صدا التا ریاست چکم ولستا ورک دی دی اگے کستن مدن دے سوالو کوشش نہ دے کرے.
دا اقتصادی چارو کارپور ڈاکٹر میراج الحق پ ملک کے دا غربت دو شاری پ حق لوائی
تے کشمیر خلق دا باہر ملکوں نے ریمیٹنسز پ شکل کے پیسے را لی دی دا جو وجہ کی دیسی کہ اے جے کے غربت شرح دا ٹول ملک پ نسبت پانے کمرا پنجاب نور صبح سر کو دے کمپیریزن منگو کو پنجاب دی ولت تے پائے کے اگریکلچر سیکٹر هم مضبوط ته، دغه مینوفیکچرینګ انډستریل سیکٹر هم مضبوط ته، او دا شانته انفراستراکچر باندې ډیر ښه کار شوی دی، دغه شانته هیلت فیسیلیټیز خلکو ته شته. او کوته سو بلوچستان وګورئ کې انفراستراکچر فیسیلیټیز خلکو ته ډیره کمه ده، هیلت او ایجوکیشن کوم کم دي، دغه د وجه نه د روزګار موقع چې دی هغه خلکو ته کم دي، دغه وجه کېدای شي چې بلوچستان کې غربت د ټول نسې واره.
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې پکار وی، نو دغه وجه ده چې په دوه صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خبره جنسای کې د خیر خګړې دارو چارواکو کی او قومي مشران شکایت کوي چې د باړې او تیراه غو کورنۍ او ته چې د نامنه په پیښو پوزي عملیاتو کې خپل خپلوان الله سور کړي، تر اوسه حکومت مالی مرستې نه دی رسولې. د دوی په خبره د دغه رقم کورنۍ او د کیک کشمیر هم حکومت سره نشته. د مشران حکومت وړاندیز کوي چې دغه ځپل شو کورنۍ او سم شمیر معلوم کړي او مرستې ورته ورسوي. د مشال لړیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډی د فلاحي دارو چارواکي او قومي مشران وایي چې په باډه او تیرا کې په تیر اووه کاله کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت راویشتل شو مارټر ګولو له وجې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. دوی وایي تر اوسه د داسې متاثره شوو کورنو پوره معلومات نه دي راجمع کړی شوي او په دې کې زیاتره کورنۍ د خپلو وژل شوي یو جوبلو کسانو د سرکاري معاوضې نه بې برخې پاتې دي. په باډه کې یوې فلاحي ادارې مشر شاه جهان پریدی د دوو متاثره شوو کورنیو د امداد په هکله مشال ریډیو ته وایي:
اول چې کوم خلک پکې مړه شوي هغوی پورې 3-3 لک روپۍ وې، خو بیا وروسته چې کوم د اپرېشن په دوران کې خلک مړه شول هغو له تر اوسه پورې څه امداد نه میلاو شوی، خو چې کوم خلک زخمیان دي هغو نه میلاو شوی. حکومت د فیصله کړې وه، ګورنران هم اعلان کړی وه چې موږ به سروې کوو، خو تر اوسه پورې هغه سروې ونه شوله چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو له موازه د زخمیانو میلاو شوی مړي میلاو شي. دا ډېره ضروري خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کوم هغه کړی و 300-400 پورې کسانو چې سره د مونږ کوم خبره ځکم نور خو به ټوله باړه کې په تیرا کې خو ډېر زیات خلکو، خو تقریبا چې کوم مړي زخمیان دي دا به 400 پورې.
د باډې کمرخیل یو مشر محمد امین پریدی وویل:
چا هغه چا مړي شبیرې چا مولي ته و نه شبیرې، خو هغه نه چاله بعضې پیسې میلاو شبیرې او نه بعضې هغه وته هغه شبیرې. نو ما دا افیل دی چې دا انتظامیه پولیټیکل انتظامیه لا مې افیل دی چې دا په غور سوار وي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې د متاثره شوو کورنیو د مالي مرستې په حق له مو چې کله د باډې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې د معاوضې نه بې برخې شوي کسان دي موږ سره په شاکس لیویز مرکز کې خپل درخواستونه جمع کړي، مونږ به مخکې ولیږو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کومشال ریډیو د تاسو غوږی د خیبر پښتونخوا په سواد پوهنتون کې هغه زده کوونکو ته چې د خپلو ټولګیو په امتحانونو کې 83% زیات نمبر یې اخیستي د وزیر اعظم لیپټاپ سکیم تر لاندې لیپټاپ کمپیوټرونه ورکړل شول. په دغه مناسبت پرون په سیدو شریف کې یو غونډه وشوه چې حال یې د نیاز احمد خان پر رپورټ کې اورو.
سواد سیدو شریف په دودیاهر کې یوې درنې دستوره کې یو سل اووس د کوونکو ته د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام لیپټاپس ورکړل. په دغه موقع لیپټاپ ترلاسه کوونکو وویل چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ او ویاړ خبره ده چې دوی قیمتي لیپټاپ د نورو زده کړو لپاره ترلاسه کړو.
زما نوم سدرا خان دی، زه په زوالوجي ډپارټمنټ کې یم. موږ له نن لیپټاپ میلاو شو، موږ ته دا هم په میرټ بیس باندې میلاو شو. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، دمبر بیا ریسرچ او دا سټارټ کیږي، د هغې لپاره موږ ته لیپټاپ ډېر ضروري دی. موږ ډېر پرایم منسټر تھینکفل یو او ډېر شکریا ادا کوو چې موږ ته لیپټاپ ایشو کو.
زما نوم دشان نادر شاه دی او د ډپارټمنټ آف میتھمیټکس اینڈ سټڈیز سره تعلق ساتم. واخصه موږ مخکې ریسرچ روان دي، موږ به اپلایډ فیلډ ته ځو، ایم ایس پی ایچ ڈی ته بځو. زه په خپله د بی ایس سټوډنټ یم، دا به زموږ لپاره ډېر مددګار ثابت کړي او بل دا سټوډنټ له موټیویشن هم ورکړي.
دین وړاندې دستور کې د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بخت جهان لیپټاپ ترلاسه کوونکو زده کوونکو ته مبارکي ورکړه. دوی ویل چې د سواد زده کوونکو ډېر په مشکل حالاتو کې زده کړې جاري ساتلي، دغه سکیم دوی لپاره ډېر ګټور دی.
نن سبا چونکې دا یو ګلوبل ویلیج دی او د انټرنیټ زمانه ده او هر سیز آن لائن کېږي، نو زما په خیال خو پکار ده چې دا مونږ سکولونو ته ایکسټینډ کړو چې زمونږ د ماشومانو ټریننګ وشي. دا یو ډېر ګټور سکیم دی زمونږ د ځوان کول لپاره. ما دا خواست دی چې په مثبت سرگرمو کې دا لیپټاپ استعمال کړي، نه چې په منفي سرگرمو کې.
لیپټاپ تقسیمولو دستور مشر میلما د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وو. دوی په دغه مقول چې سواد کې د جنکو لپاره جدا او د انجینیرینګ لپاره جدا پوهنتون جوړولو عمل روان دی او دوی به د سواد زده کوونکو لپاره نور ترقیاتي سکیمونه هم جاري کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ د پاک ترک خونځیو د هغو استادانو په درناوي کې غونډه وشوه چې پاکستان حکومت ورته د دغه هیواد پرېښودو لپاره ویلي دي. غونډې ته د یادو خونځیو استادانو وویل دوی ډاډه دي چې د سیمې خلک به د تعلیم په برخه کې د دوی هلې ځلې تر ډېره وخته په یاد وساتي. دغه الوداعي غونډې پر وخت ډېری استادانو او شاګردانو یې سترګې له اوښکو ډکې وې. د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
دغه دستوره د کوټ پر سپینه سړک د پاکتور په شونځي کې جوړ شوی و. په دې کې د استادانو او زده کوونکو ترڅنګ د هغو مندو او پلرو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودی. پر دې مهال د زیاتره مندو او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې، دا ځکه چې د ډېرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره دا وروستی ملاقات و. و د ستوریت په خپله وینا کې د پاک ترک د شونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د بده مرغه په بلوچستان رنګه وروسته شاته صوبه کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کا طرف سے ہے کہ قضا ہے، ہم راضی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے 21 سال تک.
عثمان ارسلان خان وایي چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک شونځي کې خدمت کړی دی. زموږ قسمت ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډېره سخته ده.
جنت بالکل سخت ہے.
په دې ترڅ کې وی زده کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
موږ پاکستانی ول ته د لپاره یو شې نسی کوي. ته هغه پاکستانیان ته مجبور ورکو نه، موږ سلیکټو د خلک نه، لیکن ولې د دنیا اساس نه ست دي لپاره دعا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان نن چې شر کوي خالي درې ورځ کې بلاړ سي د ملک سره. ولې د دې قصور چې شته قصور ته دې قضا د چنه مشته چې شان راشي.
دی وی بلی مېرمنې دوی بچانې دلته سبق وای. راته اول چې ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان و خلکو ته رسیږي.
دوی 21 سال خپل کورونه پریشولې، دوی صرف او صرف زموږ کوچنیان لپاره، دوی په پردیس کې او په بارود کې دوی زموږ کوچنیان ته سبق وایي. تمام کوټا اسکولان بند سولې، چنن سوسایډ کیږي، نن اټیک کیږي، نن حمله کیږي، مګر وای د پاک ترک به چې هغه دونی سکیورټي بڑھاو کړه، دونی دار خاصې انتظامات وکړي، د کوچنیان اور خاص خیال کوي او بیا خاص ګر کوټه وختي بیروزګار او بے تعلیم او جهالت دلته ډیر.
پاک ترک سکول کې د انګریزي ژبې استاد جمعه خان او مشال ډو ته وویل چې د ترک استادانو ستنېدل د بلوچستان د اولس په ګټه نه دي.
نو زموږ هغه ورونه دا وخت موږ سجد چې یعنی دی راپورټ کوله د خوب او دی ته ویل چې یاره تی په ځان نو ځان نو خبر کی او تاسو د کوم د پاره څو کی، تاسو د خپل ځان د پاره څو کی او تعلیم په خپل علاقو کې خاص کر زموږ په ساراو کې چې کوم د ساراو څخه زموږ الکوان په سکالرشپ باندې موږ اخیستی دي. موږ خدا غواړو چې هغه ته تعلیم ورکو، موږ خدا غواړو چې خپل کوم راپورټ، لیکن که د دې کار د پاره موږ خلک نه
د دستوري په ورستي برخ کې ترک استادانو او زده کوونکو له لوري د یو بل په حق له لیکل شوي خاطرې د خطونو په شکل کې د زړه په ډول په جوړ شوي په سره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د ښوونځي په منځ کې ښخ سو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو کلتور پالیسي جوړه او عملي کړي. د همدې هدف لپاره د صوبې د کلتور محکمې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په مرسته په دې وروستیو کې په پېښور کې یو غونډه وکړه چې ورته د چارو شنونکي او هنرمندان هم وربدل شوي ول. په غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو هنرمندانو پر دې ستونزه هم خبرې وشوې چې وایي هنر ته قانوني تحفظ نه ورکول کیږي. دا چې د پښتونخوا حکومت نوې کلتور پالیسي به د هنرمندانو د دې ستونزې غم وخوري او کنه، پر دې موضوع د رپورټ اورو. پښتانه هنرمندان له یوې مودې راهیسې له دې عمله شکایت کوي چې له سندروي عام خلک او هم حکومتي او غیر حکومتي خپرندوی ادارې په ناقانونه توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکي پر ځای د دې چې د خپلې خوښې سندرې له مارکیټ څخه په پیسو ترلاسه کړي، له انټرنیټ یې په وړیا توګه ډاونلوډ کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه غونډه کې د نوې او جامع کلتور پالیسۍ جوړولو اعلان وکړ. سندرغاړی ګلزار علم چې د کلتور محکمې د پېښور د دغه غونډې له ګډونوالو څخه و، وایي د یونیسکو چارواکي د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شول چې د سیمې سندرغاړي د خپلو سندرو له قانوني حقونو بې برخې دي.
په دې خاص بحث وشو چې نورو ملکونو کې سمجه هنرمندان دي، د دوی
کاپی رائٹ چکم دی لکه باقاعده رائلٹی ورکړی کیږي داوی د مرګ نه پسند چکم دی نو د مثال دا سیده ما خو ته دا هم ویل چې یو بلډینګ ما جوړ کړو زما خو پراپرټی یا زما ټول زره خو چکم دی نو دا آواز دی کنه یا د نورو خلکو چکم دی نو خپل خپل نورونه دي نو دا په کوي ورکړو کوي اغله راځي بے کاغذ نه وي په دنیا کې نو هغه په ټول راځي نو دا هغوی په دې خبره ډېر حیران هم شو چې دا چکم یونسکو والا خلک راغلي وو دلته دا سیزونه غنو ملدا بالکل موږ خو تاسو وایي چې درېم نړۍ کې موږ سیګو من درېم کې موږ سیګو موږ ما په خلک سره لسی من نړۍ کې سیګو
خو د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو له څنګه سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکې اکبر هوتی وای په پاکستان کې د کاپی رائټس په حق لا یو صدارتي فرمان یا اورډیننس شته او هنرمندان کول شي ګټه ترې پورته کی خو د په خبره ډېرې پښتون هنرمندان چون بے سواد دي ځکه نو د خپل حق تپوس نشي کولای ہوتی زیاتوی د پیښور په دورزنی کانفرنس کې د کاپی رائټس یا د چاپ او خپراوي حقونو پر موضوع خبرې وشوه
په یو لسو بش پیټه کې یو آرډیننس د کاپی رائټس په حواله باندې پاس شوی دی د 1903 یا د آئین نه پس بیا په کاپی رائټ باندې کار نه شوی خو هم د آرډیننس سره نو هغه په وجود کې شته خو زمونږ ډیر هنرمندان د لیک لوسنا یا د اصري چکم قوانین د لاري نه خبر دي زمونږ کوم کلچر پالیسی به جوړی دي پاره کې د کاپی رائټ خبره هم شو چې مونږ مختلف فنکاران محدودو څنګه د ری فند څنګه محدودو پاره کې د سنسر بورډ خبره هم راځي او پاره کې د کاپی رائټ خبره هم راځي
سندرغاړی گلزار عالم وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کوي چې د کلتور پالیسۍ جوړولو په کار کې د سیمې هنرمندان او د نظر خاوندان له ځان سره ملګري کړل د هیله مندې چې حکومت به دغه پروسه په جدیت سره مخته یوسي
خپل طرف نه سه نور تجاویز یې هغه لیکو کلچر ډپارټمنټ سره به شریکو دا به پالیسی جوړیږي دا یو خو قدم دی زما په خیال که مونږ ټول هنرمندان او تسی شو مونږ پرې نه دو یا نو سره موږ راپتی کیو مونږ ور سره راپتی وکړو نو امید لرم ان شاء الله چې وبشي
د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې سلاکار اکبر هوتی د حکومت په استازیتوب مشال لړیو ته ویل چې د وی غختلې کلتور پالیسۍ چارې به د روان کال تر پای پورې بشپړ شي
د دینه پس با هم موږ د ولس په خلک روته ته دا وی تجاویز واخلو دا غینه به یو د کلي راب جوړو هغه د کلي راب بیا په دغه خلکو کې ویشو کو پاره کې څه کمی زیاتی چې هغه په کې پورتو نو بیا به هغه له ختمي شکل ورکو او هغه راب به بیا موږ هغه قانون سازي ادارې ته لیږو هغه د خپل دی بیت ته یو دا غینه پس به دا قانون نشي جوړیږي زمونږ چې کوم پروجیکټ کنسلټنټ کې نیم ساتي سید د هغه د وینا مطابق د دې کال اخیرنو ورځو کې به دا ډراپ ان شاء الله کې نن
د سیمې هنرمندان د خیبر پښتونخوا له حکومت ته د یوې داسې کلتور پالیسۍ مخ ته راوړلو هیله کوي چې په ترڅ کې د دوی حقونه خوندي او هنرونه یې د پرمختګ پر لور رهي شي
دا مشال ریډیو دا
اوس د افغانستان د جګړې په اړه رپورټ د هغه واد نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري دغه ولایت والی ادا کوي چې امنیتي ځواکونو طالبان په شا تمبولي او لا هم هغوی هڅه کوي چې یاد سیمه او شاوخوا له وسلوالو په بشپړه توګه پاک کړي طالب وسلوالو په نورستان کې د روانې جګړې په اړه تر اوسه لا څه نه دی ویلي روح الله انوري رپورټ راکوي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو تول په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي او ورته درنه مرګ ژوب لاړه ولی چې د شمیر پاړی دقیق معلومات په لاس کې نه لري
طالبانو یو دلیز بیت دواب ولسوالی کې پیل کړی او د څو استقامتونو نه چې موږ د میړنۍ او امنیتي ځواکونو تک خبرګون شوې دي په شا تمبول شوې او هغوی ته مرګ ژوبله م اوښتې دي چې د تعداد په مورد کې لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو
والی وای په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی هغه ول د نورستان امنی قومندان د ملي اردو او نور تازه د مزواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسیدل او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچی ولی او برید کون کې شاتک ته مجبور کړی دي
د اکثر ساحونو په شاتم بول شوې دي باندې امنیتی پوسټو باندې اوسم د روان دي چې ول قانون د کیو متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې دا ساحینه هم هغه په شاو تم بول منطقه تسوي
خلق وای په دواب کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ راتګ هم نکیږي چې ورسره د جنگ لساحې او هلتا درامنځته شو تلفاتو په اړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوي دي تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې اوږدې نښتې په اړه څه نه دي ویلي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
په خبرو کې سهار لسنی مې بجی شوړونکو د اسرار العالم مومند نه د خبرونو لنډی زور
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د دې سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي نن له مشالو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر شاجي ګل وویل دوی هیله لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به یې له اسمبلی منظور شي د محمد اجنسی په ساپو کې ناڅرګند وسلوالو د لیوی ځواک دوه سرتیري وژلي دي ولخوا د محمد اجنسی ساپو مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمواري کې د کاڼو غرونه بند کړي او دوی له سختو مالي ستونزو سره مخ دي چارواکو نن مشرانو ته وویل چې د لیوی ځواک سرتیري بیګا مسکوتن په زیارت غر کې په ډزو وژل شوي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو هغو استادانو په درناوي کې غونډه شوې چاته چې د حکومت له لورې په دروازو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک استادانو زده کوونکو او د دوی خپلوانو ګډون وکړ د نورستان والی وایي په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري حافظ عبدالقیوم پرون مشال ډوسویل چې وسلوال په دواب ولسوالۍ د پرونۍ حمله په دوام له ماتې وروسته لری پرتو غرون ته په شا شوي دي پر د په خبره وسلوال وسام د ولسوالۍ په ځنو شاوخوا غرونو کې موجود دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پیرو کې د ایشا پیسیفیک د اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشرزي په څنډه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په لنډه کتنه کې د شام او یوکرین په اړه خبرې کړې
او سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناوړو
نن ایکسپریس روس پانه خپل ای دری کې وای په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا پډزو کې درې د اف سی اهلکاران ایو د ټریفیک پولیس والا وجلې شوی او بل طرف ته په قلات او دشت کې د سکیورټی فورسز په کاروایي کې د ناقانون ګرځولې شوی تنظیم اته وسلوال نیولې شوی ادارې وای د دې پیښو نه داسې ښکاري چې کوټه یو وار بیا په نخ کړې شو ځکه چې یو څو ورځې وړاندې د بلوچستان په شانورانی مزار باندې هم حمله شوې و چې پکې یو شمېر خلق په جلې شوی وو د ادارې په وینا کې بلوچستان کې اکثر سرکاري خلق پنخه کیږي چې مقصد یې د سرکاري ملازمینو او د سکیورټی اهلکارانو حوصله ماتول دي او که وکتل شي نو د بلوچستان یو غټه مسله دا هم ده چې دلته انفراستراکچر د نشت برابر دی او ټول صوبه د قبایلو د نظام لاندې ژوند تیروي ادارې اخري کلی کې په بلوچستان کې د ترهګرو نیټورک ماتولو لپاره چرته چې د سرکاري ادارو مضبوطول پکار دي نو هلته به اولسي ډانچی او ادارې هم مضبوطول وي او د سماجی او انتظامی بدلون لپاره به د بلوچستان منتخب نمائندگانو لا د وفاق مرسته کول وي نو هله به په بلوچستان کې امن تلار هوار شي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق وس پڼخ خپل ادارې کلی کې حکومت جاری شوی خپل یو رپورت کې ویلي چې د کال 2012 نن تر د کال 2015 پوري تقریبا 2.5 لک پاکستانیان د سعودي عرب متحده عرب امارات او ایران په ګډون د نورو ملکونو نه وستل شوی چې پکې زیاتره شمیره د مزدورانو ده. ادارې وړاندې لیکي په دې وستل شوو خلکو کې ځنې په غیر قانوني توګه په یورپ او نورو ملکونو کې اوسېدل، او په خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو خو د سیکورټي د خدشاتو په رڼا کې پاکستانیان له خپلو ملکونو وستلې دي. ادارې آخري کې لیکي کوم کسان چې پاکستان ته واپس رالېږلې شوي دي او په غیر قانوني توګه تللي وو، دا هر څه دوی د غریبۍ له وجې کړي، او په غیر قانوني توګه د یو ملک نه بل ملک ته خلق اړول په انساني قاچاق یا سمګلنګ کې راځي، او د دې صورتحال له وجې په بهر دنیا کې د پاکستان په حق له منفي تاثر قائمېږي. باید چې حکومت د دې د ودرولو لپاره اقدامات وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي د منځني ختیځ له یو شمیر هیوادونو یو د پام وړ شمیر پاکستانیانو د غوي خپل هیواد ته تللو، او د جرمني غږ نومې وپاڼې بیا په دې ورستیو کې د افغانستان په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګرۍ د شوي برید پاړه لیکنه خبري کړې دي. تفصیل یې له مجید بابر اورو.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي په خپل یو راپور کې د هغو پاکستانی تاریکینی وطن موضوع راغستل چې په تیرو شو کلونو کې د مندني ختیځ ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو نه ملک بدر شوی دی. راپور د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف اي اي په حواله لیکي چې په تیرو دریو کلونو کې پاکستان ته د راستنونکو تاریکینی وطن شمیره د 2.5 لک پورې جوړیږي. په دغو کې سکم 2.5 لک هغه دي چې د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې د متحده عربي اماراتو، سعودی عرب، عمان او ایران نه ملک بدر شوی دی. د دې ترڅنګ په زرګونو هغه هم دي چې د یونان، برتانیې او ملیشیا نه وسته شوی دي. دغه کسان د مزدورۍ او ښه ذریعه معاش لپاره دغو هیوادونو ته ورغلي ول چې دغو هیوادونو د چارواکو په وینا بغیر د قانوني اسنادو یې مزدورۍ کولې او یا اوسېده. د راپور له مخه د متحده عربي اماراتو او سعودي عرب نه چې کوم تاریکینی وطن وستل شوی دي، هغوی یا خو مزدورۍ لپاره تللي ول او یا یې کاروبار کول غوښتل. خو د ایران نه چې کوم کسان پاکستان ته واپس کړل شوی دي، هغوی د ایران له لارې یورپي هیواد یونان ته تلل غوښتل. د راپور له مخه د مندني ختیځ نه د دغو تاریکینی وطن د وستو سبب ځایي چارواکو امنیت ښودلی دی. د دغو شمیرې نه څرګندېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه د پاکستانیانو د وستو کچه ورځ په ورځ لوړیږي. خو دې خواته هم یو اشاره ده چې پاکستان کې د انساني قاچاق کاروبار پرمختګ کړی دی. د راپور له مخاصه د پاسه سوار لزره داسې تاریکینی وطن هم په دغو راستنو شو کسانو کې شامل دي چې مزدوران وو او هغو هیوادونو کې نیول شوي چرته چې دوی رسیدلي ول، او په هغو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتخانو چارواکو هغو ځایونو ته چرته چې دوی کار کولو څه د پاسه 4000 زله ورغلي دي چې د هغوی حال معلوم کړي. بلخوا د جرمنی نه خبریدونکې د بلډام زونتاګ ورسپانې یو راپور چې د جرمنی غږ ویبپاڼې خپور کړی، د افغانستان په مدار شریف کې د جرمنی په کونسلګرۍ د برید موضوع راغستې ده. ولیکي چې د پلټونکو چې کومه اندازه وه، دا برید د هغې نه هم ډېره موده مخکې پلان شوی و. د روانې میاشتې په 10 نیټه شوي په دغه برید کې شپږ کسان په داسې حال کې وژلې شوي ول چې وسلوالو د باروتو نه یو ډک ټرک د کونسلګرۍ ودانۍ سره وجنګولو. په دغه برید کې 128 کسان ژوبل شوي ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې وه، او ویلي ول چې دا په کندوز کې د هغه امریکایي هوایي بریدونو غچ و چې ورته د جرمن ځواکونو مرسته هم ترلاسه وه. خو د بلډم زونتاک پور شوی راپور د پلټونکو او سفارتي سرچینو په حواله د طالبانو نه بالکل مختلفه کیسه بیانوي او لیکي چې په دغه برید کې ژوندی نیول شوی وسلوال پلټونکو ته وایي چې طالبانو شپږ میاشتې مخکې هغه او د ډلې نور کسان په پاکستان کې د دې برید لپاره برتی کړي ول، او ورته یې باروتي مواد او وسلې ورکړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوری حکومت د حلب خار په ختیځ کې د کورواکۍ له طرحې سره مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو په ختیځ حلب کې چې د وسلوالو یغانو تر واکې لاندې سیمه ده، د امنیت او ثبات راوستلو لپاره د کورواکۍ طرحه وړاندې کړې وه، خو دمشق وایي دا طرحه د سوریې له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. محمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو هغه طرحه په کلکه رد کړه چې د حلب ښار په ختیځ کې د کورواکۍ غوښتنه کوي. المعلم پرون په دمشق کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره له کتنې وروسته ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو له ایستلو وروسته د حلب دولتي ادارې باید فعال شي. هغه زیاته کړه حکومت نشي منلای چې د حلب د ختیځ شاوخوا 2,15,000 اوسېدونکي د شپږ زره وسلوالو په لاس کې یرغمل وي. معلم د ملګرو ملتونو طرحه د سوریه د ملي حاکمیت خلاف وبلله.
هو تحدث عن اداره ذاتيه
د مستوره په ختیځ حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خود مختار ادارې خبره یاد کړه، خو موږ ورته وویل چې دا قطعا د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خو د مستوره پرون ماښام په دمشق کې خبریالانو ته وویل د غوښتل چې یاغیان له حلب څخه ووځي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې سیمه ییزه اداره پر ځای پاتې شي. د مستورا زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د طرح هدف د سوریې د ملي حاکمیت سرغړونه نه ده. موږ د پاموړ اختلاف لرو. د سوریې حکومت د حلب ختیځ کې د اوسنۍ ادارې پاتې کېدل په قاطع ډول رد کړل او ما ځواب ورکړ چې د سوریې د ملي حاکمیت اصل چې په ملګرو ملتونو کې دننه او بهر یې هیڅوک په اړه شک نه لري د درناوي وړ دی، خو د حلب د ختیځ مسله جلا ده او هلته ټول اقدامات ښایي موقتي وي. پرون له دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یوې چارواکې الیزابت هاف وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې د حلب په ختیځه برخه کې د حکومتي ځواکونو له بمباریو او توپچي حملو وروسته د سیمې ټول صحي مرکزونه له کاره لوېدلي او غیر فعال شوي دي. سوري فعالان وایي چې د نومبر په 15مه نیټه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته لسلو زیات کسان وژل شوي دي. پرون لږ تر لږه و ماشومان د حلب په ختیځ کې د وسلوالو یا غیانو لخوا د یو ویشتل شوي توغندي په چاودنه کې ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان مشرانو جرګه د هغه هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا بولي. دغه جرګې غړو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دغه اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د ترکیې له انادولو خبري جان سره په خبرو کې تایید کړی چې روسیا له طالبانو سره په تماس کې ده. جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې نه د روسیې او نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دغه جرګې غړیو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د زمیر کابلوف څرګندونې وغندلې او زیاته کړه چې هر هیواد چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید په واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې د ادرس د کابلوف رابطه د طالبانو سره، طالب د افغانستان د ملت دښمن دی او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمني ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې روسیا له افغان طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل ده چې زموږ ګټې سره نږدې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې په افغانستان کې پر مخ وړل کیږي چې باید دغه هیوادونه ورڅخه لاس واخلي. د دغه جرګې غړي نثار حارث د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
افغانستان د جریان نه،
افغان حکومت په جریان کې نه دی، خو روسیې اعلان کړی چې له طالبانو سره خبرې په جریان کې دي. د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه پر مخ وړي. د افغانستان په چارو کې هر ډول مداخله د افغانستان په جغرافي باندې تیری دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د مشرانو جرګې د غړیو د وروستیو څرګندونو په اړه یې له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویلي وو:
دولت افغانستان
د هغو ډلو سره چې تله افغانان د تروریستي حملو هدف ګرځولي د هر ډول اړیکو جوړول او ملاتړ په اوږد مهال کې د سیمې لپاره په خطر بدلیږي، چې هیڅ هیواد به له زیانه په امن کې پاتې نه سي. له دې وړاندې هم چې رسنیو په دې اړه څه خبره کړې او موږ دا موضوع له روسیې سره شریکه کړې، دا غوښتي هیواد چارواکو رد کړې ده.
مستغنی ټینګار کوي چې د سیمې هغه هیوادونه چې د افغان ولس له دښمنانو سره همکاري کوي د سیمې لپاره به خطرناک عواقب ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډان رسپانه په لیکنه کې په غوښتنې کې د فرقیز تاوتریخوالي په خوته کتنه شوې ده. د لیکنې تر مخه که څه هم د پاکستان ریاست تر خپل وسه هڅه کوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه په کامیابۍ سره مخ ته یوسي، په غوښتنې کې د فعالو مذهبي افراطیانو او کړیو لاسونه لا هم نه دي تړل شوي. د دې لیکنې مهمه برخه تاسو د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د دفاعي چارو شنونکي محمد عامر رانا وایي په ورستیو کې په پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی دوه مسلې رابرسېره کړې دي. یو دا چې د پاکستان امنیتي او قانون عملي کوونکي ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي، او دویمه ده چې هغه افراطیت چې مذهبي ریښې لري د پاکستان ریاست یې د لمنځه وړلو په کار کې څومره جدي پاتې شوی. د لیکنې تر مخه فرقیزه وسلواله ډلې او تنظیمونه په ظاهره کله د هیواد یوه او کله هم بله برخه ناامنه کوي، او د قانون عملي کوونکي ادارې هڅه کوي د هغوی شبکو ته ځان ورسوي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې دغه ډلې څنګه وکول شي په یوه سیمه کې تر کمزور کېدو سمدستي وروسته ځانونه بیرته جوړ او بل یوې ته مخه کړي. په لیکنه کې د لشکر جنگوي مثال ورکړل شوی چې وایي دغه ډله اوس د لشکر جنگوي العالمي تر نامه لاندې خپل فعالیتونه کوي. لیکنه کاږي لشکر جنگوي العالمي چې خپل نظریه او ستراتیژیکي کارونه پراخ کړي غواړي د سیمې په کچه وړې وسلواله ډلې او همداراز شخصیتونه له ځان سره ملګري کړي. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ادارې پوره هڅه کوي د ترهګرۍ ضد مبارزې ننګونو پر وړاندې قوي واوسیږي، دوی باید په خپل اپروچ کې د بدلون پر راوستلو سره د وسلوالو ډلو د قوت پر منابعو زیاته توجه وکړي. د لیکنې تر مخه د ټولنیزو چارو د پوه لپاره د دې خبرې درک کول ګران دي چې څنګه د پاکستان په څیر یو ریاست کې چې مذهب پکې د قومي پیژندګلو د یو علامت په توګه کارول شوی وي، دغه ایجنډا یرغمل او پر ځای فرقیز تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړل شي. لیکنه زیاتوي د پاکستان ریاست هڅه کوي په هغه هیواد کې د نامنې پیښو مخه ونیسي، خو هغه کړی چې د فرقیز شخړو تر شا لاس لري لا هم کولی شي خپل فعالیتونه په خلاص مټ ترسره کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سوردونکو ستونزې او سرکار خبرونه درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه بې پوره شوي خلک چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله بې پوره شوي ول، شکایت کوي چې د ژمنې سره سم ورته د حکومت لخوا د ستنېدو په صورت کې مالی مرستې نه ورکول کیږي. دغه کډوال وایي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره د قبایلي سیمو اداره اف ډی ایم ای ورته په دې لړ کې یو شمیر مشکلات جوړ کړي دي، او د دوی مالی مرستې د دریو میاشتو نه بندي کړي دي. دا چې یاد اداره ولې دوی ته مالی مرستې نه ورکوي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا د ای ډی پی زه تا چا کار ور کوي چا تاسو کلا میسج راوشي او کوډی نه ویسای میش په یو دفتر په بل دفتر متاثرین ګرځي
خلک مون تکلیف تیر شي یا نه بعد یو میسج د اعلان وکړو هغه لګه دای پیرا کا ور کوي نه ورته ده کا چې خلک ته ریسیو وشو وشي خو بیا چا په کوټ شه فار وی چا ای ډی هرو په وی
د شمالی وزیرستان نه د بیکورشو خلکو دغه د مالی مرستو د نشټوالي په موضوع زموږ همکار عمر درات وزیر دا راپور برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالی وزیرستان نه بیکورشوي خلک ګلمن دي چې قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای ورنه د درې میاشتو نقد مرستو کیسونه یې سره کړي چې کډوالو ته د خاندان په سر د میاشتې 2000 ورکولې شي، او د دوی په وینا ور باندې ملنډې واهي. دوی وایي زرګونه کډوالو چې کم د 2000 میاشتینې کیسونه پاتې شي نو د دوی د واپسې نه پسې ډیټا بند کړل شي، او دغه پاتې شوی مرستو نه یې محروم کړي. زیاتوي چې خپل مرستې اف ډی ایم ای په وخت نه ورکوي او په بینکونو کې پرتی وي چې ور باندې خپل کاروبار کړي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوی او د سیمې ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان مشر نور اسلم وایي د شورو ورځینا اف ډی ایم ای د دوی درې یا سلور د میاشتینې نقد مرستو کیسونه یې سر ساتي چې پکې یو نیم ورته ولېږي او نور ترې غیب کړي.
د
شری ورځې نه دی دا یو تجارت سٹارٹ کړه دا چې دوا یا درې یا سلویر میسجینا د متاثرینه چې هغه د کروڑاوې ارباوې په یسو بسرا جامع شي یې په بینک شه دی سود په خلی یا خپل سایډ بزنس پکو دا د ای ڈی پی زې تا چا کارویر کوي چا تاسو کلا میسج راوشي او کوډی نه ویسای میش په یو دفتر په بل دفتر متاثرین ګرځي چې کیمه کلی واپسی وشي اس پنځه تر افې کسون واپس شوی دی ا دې ټوله چې د دوا یا درې میسجینا د ار ساډی ولا پوتې دی و دا دی اوخړل هړپ یکړل د ایف ڈی ایم اے او د زونګ چې د کیم ظلم د متاثرین سره سٹارټ تا د لبن کو
مهمان الله وای زرګونه کورنۍ وزیرستان ته واپس شوه او کم خلک چې واپس شي نو ډیټا یې بند شي او د پاتې شو یو مرستو نه محروم کړي
خلک مون تکلیف تیر شي یا نه بارے یو میسج اعلان وکړو هغه لکه دای پیرا کا ورکوي نه ورته ځکه چې خلک ته رسیو وشو وشي خو بیا چا په کوټ شوی پار وي چا ای ډی هرو پوي بیا غریب دای لکه هغه میسج چې روي دا هورتا هغه شای وسلی رینا او بل دای چې کلام سره میسج کو کنه برای پلاسی دوی شرطا وکو چې په دې شي حل کې ریټرن وافي شي ریشي اځګه دای پینډینګ کو کنه چې دله خو کیم خاصو نه غریبانا واپس شي اهو نه را بس لول ودی ستان دې ډیټا خو الری ډایرک وان شو دې حل کې پیسې دې د خپل دغه پوتې شي بعد امر مشکل حالات شي دې چې دنه حل کې دنه ریټرن نه غریب دې زون پوتې چې دې سره کړې پیسې نه وي کوم میر متعلق دې نه داس ول کی د درخواست ورته کی چې دې احتساب دا ورته راوشي او دې شي پښتنه دا ورنه وکړو
کډوال وای چې میاشتینې نقد مرسته کې ستونه خوسا چې زرګونه کورنۍ ته لا هم د واپسې لس زره د کرایې او پنځه ویشت زره د ای ټی ایم په ذریعه ورکوونکې مرستې هم لا پاتې دي سو د متعلقه ادارو نه د پلاټنې غوښتنه کړې
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو د مالی مرستو د نه ترلاسه کولو د غستونزې د فاټا لپاره د قدرتي افتونو سنبالولو د ادارې ایف ډی ایم ای ډایرکټر آپریشن اینڈ ریلیف مشر میا عادل ظهور مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل شي عادل ظهور صاحب د شمالي وزیرستان چې هغه کډوال چې اوس دا مهال د ستنېدو په پروژه کې دي هغوی دا شکایت کوي چې دوی ته کومې ایف ډی ایم ای د تګ د پاره کمی پیسې ورکي هغه ورته نه ملاويږي او د درو میاشتونه د دوی هغه میاشتنه چې کمی دوله ضرور پی دي ام نه ملاويږي نو اول خو راته دا وایي چې د دې وجه څه ده چې دغه پیسې دي خلکو باندې بندې شوې دي
دا تاسو ولر کلیر کوم شمالي او پاکستان څنګه تمه جوکټ ما ورکو یو چې کله چې د پیټینګ د تمه منځ کې سټیمنت کولو چې دوله ضرور پی هر بیا ورکو چې تمه منځ کې سټیمنت کولو ته اچھا کل میں جو پچیس جی میں دیا ہوتا ہوں ٹرانسپورٹ کا دس ہزار روپئے ریٹرن کے ریٹرن دوں گا دس پچیس ہزار روپئے اگر تو اور کہوں چکن لگی وہ پچیس جی چکن لگی تو منتھلی پے کی بھی تھا بارہ ہزار روپئے چکن فرسٹ سیزن چلا ہوں تو بالکل جبھی خبر ہوتی کو ریزن کی یا دعا سے مفتی ہوں گی تھا سم کس اور اس کا جو سم کس تیار کرے گی چاہے تھا اگست اور ستمبر کا میاش پر ان بل اور چیک اگر تھا اگر تھا وکیشن او ان شاء الله نن نو بجا شو کوم چې کوم ندی نه چې دې ندی هغه هم شروع شي او کوم هغه پورې چې کوم ندی دا وقفه د ګران سوال له 25000 روپے او 10000 روپے چې کوم دې وي وقفه سره دې دې کې نو هغه ته څنګه چې کوم اړ دي وی ار ایک ټایم کې هغه ته کوم دا راش موږ دا وی ګران چې کوم دې کوشش کو چې وي دې 10-20 دیس کې هغه پروسس کو دا دې نه لاو چې تاسو پیسې نه ملو وہ اکثر کے سے جس بھی چاہیے تھا کہ فور پنچ ہوئی یہ سر دیا کر کے جس سے روان دی چاہیے تھا اماؤنٹ ایک پرچے میں دیکھو آگا ہوتا پورے اکاؤنٹ کے پاس میں کچھ مسئلہ ہی میں جاب کی کم ہیلپ لائن دی
تاسو چې کوم خبر وکړه اول خو راته وایي چې د دې وجه سوا د پیسې ولې بند شوې وي
دا خو چې پیسې بند شوې نه وي پیسې هم تاسو ته په نورمال ډول پیسې دي موږ اکثر کوشش کوو چې څومره هغه پورې موږ کې دي چې موږ هر کدي فون چې کوم د فدرل د ګورنمنت باندې کوي چې هغه موږ ټایم دی لای سره کې څه او دیکھیے ہچ کس مسئلہ اگر میں پتا کیونکہ پتا ٹائم لگی دا فیڈرل جو آفس میں کلیئر کی جو بل تک کی مطلب اگر تو لگی ہوتا نارملی مطلب جو خبر تھا جو روٹین اکثر دے آئی ڈی پی پتا کہوں نہ حسین کی بات میرے لیے کلیئر شروع نو منگا ہوں بیا کوشش کو منگا سیل فارم نہ ورکو
دین علاوہ عادل دور صاحب دغه خلک تاسو ته معلومه ده شمالی وزیرستان دا خلکو کې ډیر خلک بے سواد دي بے تعلیم دي د دغه سیمونو ډیر پړومبي ځل باندې راوتی دي نو دوی په دې ډیرو سیزونو باندې په دې معاملاتو باندې نه پوهیږي نو آیا ستاسو کوم داسې یو دفتر یا یو چارواکي دغل تشتا په بنو کې یا د کډوالو په کیمپونو کې چې دغه ټوله لارې ورته وخایي چې دا وچ زونګ ته وکا یا بل چا ته وکا
مسئلے
عادل دور صاحب دغه خلق چې کوم واپس لاړ شي نو آل تکي په شمالي وزیرستان کې تاسو یو اعلان کړیو چې د شپږو میاشتو دپاره به دغه خلکو ته خوراکي مواد او نور سیزونه ملاویږي. د ډیرو کورنو دا شکایت دی چې هغوی خپلو سیمو ته تللي دي خو هغه خوراکي مواد او هغه مرستې ورته نه ملاویږي.
حکومت اعلان نہ ہو چکم پچی پچاس ہزار روپئے کا ٹرانسپورٹ پر مت کی انگلیس روپئے کے انسان کے اجلاس پر مت کی دشوا پر خوراک چکن نے آبادی تحریر فوری جن کے ملائی گی کم کسان کی اوپر بھی اور پلی عرب کر رہی نو آخر آگے پچاس ہزار سے ملائی گی اور البتہ آگے کی منگا اس بل کی سب سبق تھی بھی چکم خلق نہیں نو آگے منگ بھی چکن کیوں کہ فائل ہول ڈیسیزن میں چې بچا علاقې کلی وي او هغه بیا هم خپل علاقې ته واپس نه وي نه حکومتي پالیسي هغه مونږ دي رجسٹر کو هغه په دا مراد نه ملایي کوم دا فهمي وي نو هغه ته موږ درخواست کوم موږ اخبار کې اشتهارات هم ورکړي چې څه کوي دا پرون هم موږ اخبار کې اشتهار راغلي چې نو په انسان کم هغه کډوال چې هغه علاقې کلی وي او هغه نه وي خپل او پتی نه کوي هغه به موږ نه کوم نو باسو هغه موږ دي رجسٹر کو دا حکومتي پالیسي ده
عادل دور صاحب معلوم ہے دیکھ ڈیرو کڑوال راغلی او هغه تاسو سره رجسٹرڈ نه دی تاسو راغه کڑوال رجسٹرڈ دی چې یا خو په کیمپونو کې او یا تاسو سره ځان رجسٹرڈ کړو په نورو ځایونو کې خو ډیر داسې دی چې هغه رجسٹرڈ نو اوس که هغه واپس لاړ شي د حکومت له خوا هغه سره د مرستو خبره شمنا سیلان شتا د
حکومت کوم د پیسو کوم په هغه پورې خبره لا د مرستو آگا صرف حکومتی پالیسی حکومت حکومتی کوشش کریں چکم نور پروگرام
شمالی وزیرستان کی ڈیرو خلک مونگ تم ویلو تاسو یو ور ما خبر کړی و چې هغه ویل چې کله مونږ راتلو نو د کورونو سره سره مونږ ډیر مالونه پریخي وو ډیر مونږ بیزی ګډي دا پریخي وي نو عادل دور صاحب اوس کا هغه غوي کلیم کوي دا سې خبره شتا یا په دې خبره شوې دا چې غوي کلیم کولای شي
یاره د کورونو سره پورې دا یو تا څو دې د کورونو سره پورې ټیک ټاک او برابر کلیر پالې شي چې دې کې په کومه د کومه چې ده چې هغه فولي دا د څو ته چار باکو په اوتار شي کوټ
عادل دور صاحب د دې ترڅنګ اوس په خاصه توګه شمالي وزیرستان کې د کورونو د سروې په حواله تاسو یو ځل ماته ویلو چې دغه سروې د کولو په حال کې دا ولا پوره شوی نه ده آیا هغه سروې مکمل شوی ده دغه سروې مطابق خلکو ته د کورونو د جوړولو د لپاره کومې مالی مرستې شروع شوې دي؟
دا دی پیلو کافی کیږي دا کې کولایږي دا خپل کو پچی کیږي نو تر هغه تر سره موږ یې کمپلیټ کوو نه دا باندې کوم دی کمپلیټ او ګوینګ داون روانه ده دا بار کې هم تاسو چې هم موږ په دې کې ځان وکړو چې کوم سروې کیږي او هغه په دې کې دی کیږي دا په پټه یې موږ په څه دی دې کې تر کوم کې لري دا هغه چې تاسو ته څنګه کوم یو ځای کیږي دا څه څنګه دا هغه تا هغه په کله یې سره موږ کیږي بل څه څه کوي او یاد
د شمالی وزیرستان د کډوالو لپاره اف ڈی ایم اے او نورو حکومتي چارواکو او تیر ورځ جنرال راحیل شریف صاحب وویل چې دغه بعد د کال تر اخره پورې ټول واپس کیږي. آیا دا ممکنه ده؟ تاسو آیا دې ته تیار یې، چمتو یې چې دا به د کال تر اخره دا ټول کډوال لړ شي؟ اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.